تو بیای. آسمانو بیا یار جان کجایی،
درنو دوستانو ستړي مشه یې اجملنده مودي ازادي رادیو په دې مسبخینې نیم ساته خبری مجله کې مو هر کله کوم پیلم له خبرونو کو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړې ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلي چې له عقل او خیاري کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګدار هم د ترامپ له بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربند موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربند موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت 15 بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربند په خلاف کړي، ویلي دي چې د دواړو خواو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا لاري د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې ارخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپان لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد په خپل اکسپان په یو بیان کې دا دغه لیدنی خبر ورکړی، ویلی دی چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د باسونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترنګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي مخکې لدی چې د هند او پاکستان ترمنځ اوربند وشي، اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وختي چې د دوی اپارټمنټون د دوی اپارټمنونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په وسنیو شرایطو کې دوی د قسطونو ورکولو توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. د شیخ خلیفہ زید اللهیان د امارات او استوګنیز خارګوټه چې 3,300 شپارتمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبي سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره کړی چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندې برید کړی. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قبل خبر ورکړی چې د موړې وای د افغانستان پر خاوره د هند توغندې او د برید پاړه د اوی حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ادعا کړې و چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندې ویشتلې، خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بیمفهومه ادعا بللې، ویلې دي د افغانستان خلک ډېر خپویږي چې په تیر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړې دي او د هند پوز هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه راغې مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړي. د خبريالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د وایي یا سور په 15 په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکونکو لخوا ونیول شو خو علت معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمایزو چارواکو غږ کړی دی چې د خبریال د سملاسي او بې له قید او شرطه خوشي کړي. په تیره یوه اونۍ کې د خبریالانو د نیولو دا څلورمه پیښه ده. د تیرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت الله ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیار لستنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د حکومت په توقیف ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا و خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي غوربند هوکړه کړی ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا غوربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي شمیر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمنونو د څوک قسطونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګ به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کو چې حج ته تللی دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي خدمات هسي ورته نه وړاندې کیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموګګلا ازادي راډیو نه ورې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړې ده. نو موري پر اکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړی توپ د وګدې شپې تر خبرو اترو وروسته شوه. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړی توپ خبرو کې په بشپړ او سملاسي وربند موافقه کړې ده. خغلی ترامپ دا خبره پر ټروت ټولنیز شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلې دي چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې لوګدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ترامپ هند او پاکستان دواړه سایلې دي چې د په وینا له هوښیارې کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. ریټرز خبري ایجنسی د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړي ده چې دوړه خواوې به سمدستي پر یو بل دازي ودروي. ریټرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12 خبري پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو بریټ کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان وو وژل شول. نوی دلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړه. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند د خپلو حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي وشتلې دي خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو په لوی رسنۍ حریات رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلې دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي رادیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې چودنې خبر ورکړی. د مشال خبریال ویل دي چې د شنبه په ورځ سهار وختي په شاوخوا 3 بجو د یوې چودنې په غږ له خوبه راویښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واوریدل چې نږدې یو ساعت دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله تقوا کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویل دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتی همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل ایکسپانه په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړی، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکي شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخي دودي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موخه دې ریپورت ته خو باید یادونه وکړو چې دا ریپورت مخکې لاغی چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخي دود او تازه تیر شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادا وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مای په لسمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږم ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پوخانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته اشاره وایي. که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم تر بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلانې کوي، خو دا هیوادونه خپل په حال پریخي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خواو شوې چې هغه هم د ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړي توپ کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغه هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دي چې د ستامه کېده چې ډیر فعال به وسیږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغه هم نه وی او دوار خواوی زغم ترابولید. د روسیې او د متحده ایالاتو د ریزونه تقریبا ورته دی، هغه هم وایي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خود سیاسي چارو پوي ساقط مربي وايي په داسې حال کې چې پاکستان په کوردننه د ټي ټي پي او بلوچستان له پراخ خبرېدونکو سره مخ دی. اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړ لاس پسر کړي.
پاکستان وړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوچستان بلتون غوښتونکو سره د خپل مرستو نه لاس واخلي. او په داسې حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې خودلې او له دواړو خواوې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروسته یو څو نه وکړي د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سغدار کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. لدی وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان هم کابل ته تللی وو. نوموړي لدی سفر وروسته په خپل ایکسپان لیکلی وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلی وو چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او سو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
افغانستان پاړه یو بل رپورٹ په کابل کې دی قصبی او خارګوټه چې دی امارات خارګوټه هم وایي دی اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري، طالبان ترې دی اپارټمنونو څو چنده یا دی څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه په مکه دی رپورت.
د کابل په قصبی سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسمه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه به یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي. هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور 100 متر مربع وي باید په کلنی ډول 130,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم. خدای چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا او اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده او هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ کور وباسي موږ به څه کوو. د دې خرګوټي او بل اوسیدونکو او د ګذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دا وایي د خرګوټي خلک ډیر بې وزله دي، دوی نشي کولی د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیار له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري، دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډېرې اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بې وزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونه په 40 قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړول وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلکو کولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانون استخراج کړي تر څو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP د وی نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ دندو اواید للاس ورکول لامل ارشیو چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی و سم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغه چې طالبان واک تر استلی دی په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی تصویری او غږیز رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي او د رسنیو په شمیر کې چې په بیلابیلو ولایتونو کې تلویزیونونه به راډیوي خپرونې وي یا نور نشرات و په ډېرې تیزی او چټکۍ سره کمې راغلې دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالي ستونزو له کبله تړل شوې دي. ګڼ خبریالان له افغانستان نه وتلي دي او کډوال شوي دي. په چاپي رسنیو کې هم چې وخت په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو مرکز کابل کې په ورسوي کې ډیر شوی ډیر سرګند کیمرا خلک دي په دې اړه پام وکړئ زما د همکاري سنا کاکل رپورت ته
په هلمند روزګان زابل نیمروز دوه ولایتو کې خو چې زه خبرې مې یا معلومات لرم کوم چې په رسنیو نست چې شاپیږي
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غوړي د موضوع د اساسیت لامل یې نو په رادیو کې خپور شي د دغه د بدلون په شر وویل
چاپی رسانی اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي په کندهار کې یو هم صداقت نه علمي تقریبا نشته مخکې چاپ سوله او په کندهار کې بل محلمي د اوسار فنمو باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبريږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري
د کابل سیدونکو حسینه وای پلازمینه کې هم اوس د چاپی رسنیو تشه احساسيږي
مخکې به چې کرتاسیه فروشي تلاړو ډېر مجلې و اخبارونه بو اوس چلاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوی نه چاپی کې اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته ځکه چې کور کې ناس یو کار نشته وظیفه نشته مکتبونه نشته
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وي چې په بیلابیلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بیلابیل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث ازی شده باشه که نشاط چوب
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي د حاکم نظام له حده زیات سانسور د وړیا بیسو نشته چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ وتور کول کیږي د انستګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کیدل د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي
ولم غوښتل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول د یادونې د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی په یو تیا شمیر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدې چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو یو سیمایزه او نړیواله موضوع اخلو د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په ورستیو کې یو تاریخي اعلان کړی دی خدای نه دی ویلی چې دغه ډله به منحل کیږي په دې اړه اسمت ساروان تفصیل لري
د فبرورۍ په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبد الله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پایتر سوالو لغښتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړه کړې دي خو دا نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او کنه ده د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري د راپور لمخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوسیمو سلیمانیه او دوهو کې تر سره شوه یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي په فبرورۍ کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبد الله اوجالان د ډلې لغړیو غوښتي و چې کانګرس راو بولی او پکې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلي ایشودو پریکړه وکړي څو له ترکی سره د اوجدي مودې شخړه پایته ورسیږي د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکی حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلې سبب شوې دي پی کی کی چې د ترکی متحده ایالاتونو اروپای اتحادي او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوې د اوجالان لغښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې شودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور لمخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیا او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلوه ڈی اے ایم گوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیجی پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوی او تر 1900 ډیر کسان پکې وشل شوی دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شیعه سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشروب ډول خوشی شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی او اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیان وصیت یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوې دي د ټیټ خدمتونو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې وروسته ریپورت راوخلو او وروسته زما بل همکار راسي.
معلمین ما قسم اومدن که حتی بسیاری شما برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی و دی وی دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي رادیو ته وویل
جای بود و سره کړم تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصل ضعیف هستند، ضعیف هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولې تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. دیره حاجیان چې بی وسه او کمزوری هم دی حکته پورته تلای نشي. د څخ او بنلرو ان په تشنابونو کې د ځان منځلو لپاره او بنشته. د ډیرو خون کو لمړی ځل دی چې موږ سره راغلی دی. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړی هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیو مسلمه سوالات مشکلات خود داره. راګیر است، کوتاقا، همه چیز.
افغانان د هر کال پشان خپل ستونزې لري. لاره لري ده. شزه چې اوسې کمزوري دي او سپنجيري مو ډیر په عذاب دي. خپل لاره نشي موندلې. د دوی ستونزې ډیر مطرح نه ده. خوځای او د لارې د لریوالې ستونزې جديده.
هڅه وکړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو وندښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت دویان محمد حسیني نظر ولرو. خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازی زونونو کابل کندهار بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټول اړینې اسانتیاوي برابرې سوي او دوی ته د خدماتو وړاندې کول له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1000 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2 لک